مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د مې شپږمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د کورنۍ او سیمه ایزو حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار انیس اجمل نه د دې ګړې تازه خبرونه اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په کوټه کې نن د کاشغر او گوادر د تجارتي لارې د مبینه اړولو پر ضد اړتال ده. د آسټرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي، او د اوکراین پوځ وایي چې د هیواد په ختیځ کې نور 15 سرتیري وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. نن په کوټه کې د کاشغر او گوادر د تجارتي لارې د مبینه اړولو پر ضد د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه اړتال کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي نن مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. هغه وایي
تقریبا د صوبې ټول سیاسي، جمهوري او مذهبي قوتونو حمایت لري. ورسره د مور سره دلته د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې هغه ټول د مور سره په دې اثار کې د حمایت اعلان کړی دی. نو زما په خیال په وطن کې یو داسې ګوند نه، یو داسې انجمن نه، یو داسې تنظیم پاتې شوی نه دی چې د مور سره په دغه کې خپل د حمایت اعلان نه دی کړی.
پښتانه ملتپال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر او گوادر ترمنځ تجارتي لاره له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي، خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي. د آسټرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي. د آسټرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ چې دا مهال د پاکستان په دوره ده، نن یې په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره د لیدلو وروسته خبریالانو ته وویل چې آسټرالیا د پرمختیايي پروژو لپاره پاکستان ته شاوخوا 2.4 کروڑ مرستې ورکوي، او هیواد یې د توانایي د بحران ختمولو په برخه کې له پاکستان سره ملاتړ کولی شي. بلخوا د مالدیپ ولسمشر عبدالله یامین عبدالقیوم د پاکستان په 2 ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلی. د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلی و. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به دې ته نور نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسی د څرګندونې تېر ورځ مومند ایجنسۍ ته د دورې پر مهال وکړې. نوموړي وویل په قبایلي سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزوري شوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. د کابل یو عدالت د فرخندې په وژنه کې د تورنو کسانو له ډلې څخه 4 تنو ته پانسي ورکړه. د کابل د یو عدالت مشر صفی الله مجددي نن د یادې محکمې د اعلانولو پر مهال وویل چې د یادې قضیې 13 نور کسان د اسنادو او شواهدو د نشتوالي له امله پرېښودل شول، او 8 نورو ته یې 14 کاله د قید سزا ورکړه. همدارنګه د کابل د عدالت مشر افغان امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د دغه پیښې پاتې 3 تنه نور تورن کسان دي هم ونیول شي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره ځینې کاندیدان په انتخاباتي نښو خوشاله نه دي. د پېښور مرستیال کمشنر په دفتر کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدوارانو ته نن او پرون انتخاباتي نښې ورکړل شوې چې په ځینې کسان خوشاله نه دي. په دې اړه په پېښور کې د بلدیاتي انتخاباتو یو امیدوار شوکت اقبال نن مشال ریډیو ته وویل
چې دی ګلان پکې راوستې وې، نورې پرندې راوستې وې، موټر سایکل راوستې وې، موټر راوستې وې، نو داسې شی شو ګوپی ګل شو، ستنه شوه، پلاس شو، داسې مولای شوه، ډبرای شوه، جدا خو ډېره ناجایزه ده.
په خیبر پښتونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مې په 1/3 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره باید عملی ګامونه پورته کړل شي. د سولې عالي شورا له خوا نن په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې برخه کې باید یوازې په خبرو انحصار ونه کړل شي، بلکې په هیواد کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره عملی ګامونه هم پورته کړل شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د اوکراین پوز نن ویلی دی چې په تیرو سلیرشتو ساتونو کې 15 سرتیری وجل شوي او دل زخمیان شوي دي. د خبرونه د هیواد په ختیځ کې د نورو جګړو کې دروستو ورکړل شوي. د اوکراین د پوز ویان ویلی دی چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د هیواد په ختیځ کې د 2 زیاته واري د اوربند تړون خلاف ورزي کړې ده. په عین حال کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکي وایي په تیرو سلیرشتو ساتونو کې حکومتي ځواکونو لسګونه ځله د توپو او ټینکونو په ذریعه بمباري کړې. روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په وینا دا د فروری د اوربند خلاف ورزي ده. اروپایی کمیشن وای د ایران او اروپایی ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې د مې په 12 بیا پیل شي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو کې د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو استازي هم شریک شي. په آسټریا کې د بیا پیلیدونکو د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي وسلو جوړونې مخه ونیول شي. د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجی هیوادونو په مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې پرون د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریز ته په وینا کې وکړې. دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوه چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې په زیاتېدو دي. وروستۍ خبر دا چې د ممبۍ له خوا راغلي رپوټونه وایي چې د هند فلمي ستوري سلمان خان ته د یو تن د وژلو په تور سزا واورول شوه. د ممبۍ عدالت نوموړي ته له دې وجې سزا واورول چې سلمان خان په 2002 کال کې د شپې مهال خپل موټر په لاره په اودو کسانو د پاسه خېچولې او د ټکر وروسته تښتېدلی دی. ویل کېږي چې سلمان خان هغه مهال د نشې په حالت کې و. په دغه پیښه کې یو تن وژل شوی و. سلمان خان تل د دې تورونو نه انکار کړی او په خپل ډرایور یې د تور لګولو هڅه کړې. نن سلمان خان ته د عدالت د 15 کلونو د قید سزا واوروله. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او اوس احمد الله تاسو ته د کرنټ صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.60 روپۍ اخستل کېږي او 102.50 روپۍ خرڅول کېږي. یوه ایرو 114.50 روپۍ او 114.80 روپۍ. یو پاونډ 155.50 روپۍ او 155.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 80.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 80.40 روپۍ او 80.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کېږي او 1.20 روپۍ خرڅول کېږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پېښور او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري نن په کوټه کې د گوادر کاشکر تجارتي لارې د بدلېدو په اړه سیاسي ګوندونو کاربندیز اعلان کړي. د هنګو د توخسرای کیمپ اوسیدونکي وایي نوو خیمو ته ضرورت لري. په خیبر پختونخوا کې په راروانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د ځوانانو لپاره هم سیټونه اعلان شوي دي.
یوت باره کې خو خاص سیستم نشته، لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړی. یوت باره کې عملي سطح باندې د دې کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب، د سرکې په حساب کم دی او قوم کلي.
او په دغه انتخاباتو کې ځینې امیدواران بیا په خپلو انتخابي نښو نه دي خوشاله.
جی ما لخه په لاس نشان راګړې دی دا یاره. جی ما ته ښکاري موږ د پاکستان کې نور نشانونه نه شو دي په لاس او دا ډیبرې او دا شی نه راوستي دي. جی
د مشال سره واوري. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، عوامي نیشنل ګوند نن په کوټه کې کار بندیز اعلان کړی چې آل پارټیز اکشن کمیټه او ځایي تجارانو یې هم ملاتړ کړی دی. دغه ګوند د گوادر کاشغر تجارتي لارې له پښتون میشتو سیمو نه د اړولو پر ضد تیره اونۍ د دې کار بندیز اعلان کړی و چې وروستی یو شمیر نورو ګوندونو هم ملاتړ وکړ. عوامي نیشنل ګوند وایي پر همدې موضوع به د روانې میاشتې پر شپاړسمه نیټه په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه هم کوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال خود نور ناصر راکوي.
د کوټه ښار نن د چهارشنبې په ورځ د گوادر کاشتر کوریډور د اړولو پر ضد د احتجاج په توګه تړل شوی دی. د دې کار بندیز اعلان د تېرې میاشتې په 28مه نېټه عوامي نیشنل ګوند په یوه ولسي غونډه کې کړی چې وروسته یې یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او د تجارانو اتحادیو د ملاتړ اعلان وکړ. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي صدر اسغر خان اڅکزي مشال راډیو ته وویل ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو یې د دې هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی.
نننی اکتال کی تقریبا د صوبې ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتون حمایت لري. ورسره د مور سره دلته د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه
تر دې وړاندې د عوامي نیشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو د سې شنبې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی مخې ته لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د اسمبلی غړي او اعلی وزیر دي د دې لاریون د اړولو پر ضد مرکز ته سخت احتجاج څرګند کړي تر څو د دوی په خبره همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر شي. اسخر اڅکزی وایي وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ورته همدا باور ورکړ چې تر هغه وروسته دوی د اسمبلی مخې ته احتجاج ختم کړ.
بالکل ابھی مرتراغلی ابھی باندې خبر مزیر واضح کله چې موږ د بلوچستان اسمبلی صرف د قرارداد تر حد پوری مطمئن نه شو کېنستلی. په کار دا دی چې حکومت بلوچستان خصوصا وزیر اعلی پر دې حواله باندې پر وفاق باندې د بلوچستان د خلکو غم و غصه او خشم ډېر واضح کړي او هغوی ته ډېر په کلکه توګه ووایي د دغه منصوبه چې کومه تبدیلي تاسو پکې کړې ده
د ویل ورده چې د پاکستان او چین ترمنځ شاوخوا 3000 کیلومتره اوږد گوادر کاشغر کوریډور لومړی پلان سوی چې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه به تیریده. خو وروسته داسې راپورونه مخې ته راغلل چې دا کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولی. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت بیا بیا وایي چې دا کوریډور یې پنجاب ته اړولی نه دی، خو د عوامي نیشنل ګوند په شمول ډېری نور ګوندونه بیا وایي مرکزي حکومت په دې اړه رښتیا نه وایي چې اوس به د همدې لپاره د روانې میاشتې پر 14مه نېټه د پاکستان مرکزي حکومت شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو ته بریفینګ ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچۍ یونیورسيټي کې نن د چهارشنبې په ورځ د ورکو بلوچانو په موضوع سیمینار وشو. دا سیمینار د پوهنتون د استادانو د اتحادیې لخوا جوړ شوی و چې د ورکو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکو کسانو پکې وینامې هم وکړې. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
په سیمینار کې د ورکو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکو ماما قدیر بلوچ، فرزانه مجید بلوچ او محمد علي تلفور ویناوي وکړې. د دې پروګرام د جوړونکو ډلې یو چارواکي شجاع الدین قریشي له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل د یاد پروګرام په کولو د کراچۍ پوهنتون د وایس چانسلر لخوا بندیز لګول شوی و. خو د سیول سوسایټي د غړو او د پوهنتون د استادانو د اتحادیې د احتجاج وروسته دا سیمینار ترسره شو. په کوم ځای کې کېدونکې وو د پوهنتون انتظامیه هلته د کولو اجازه را نکړه. دا سیمینار مو د اډیټوریم په ځای په برنډه کې وکړو. د دې بندیز له وجې ډیرو خلکو په دې سیمینار کې برخه ونه لرله، خو بیا هم د پوهنتون زده کوونکو او د سیول سوسایټي ځینې غړو په دې سیمینار کې برخه واخیسته او سیمینار ترسره شو. د ورکو بلوچانو په موضوع په دې وروستیو کې دا د خپل نوعیت دریم سیمینار وو. د دې نه مخکې دا ډول سیمینار د لاهور په لمس پوهنتون کې ترسره کېدونکې وو چې بیا هلته وځنډول شو. د اپریل په آخري لسیزه کې دغه ډول سیمینار د کراچۍ په ټي ټو اف نومې اداره کې ترسره شو چې د سیمینار وروسته د ټي ټي اف ادارې مشر سبین محمود په کراچۍ کې وجل شو. د ورکو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکې او د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ وایي کچو هم په ټاکلي ځای کې ورته د سیمینار کولو اجازه ورنکړل شو، خو بیا هم مطمئن دي چې د دوی د خبرې د اورېدو لپاره ورته یو فورم ورکړل شو.
سره
ماما قدیر بلوچ ویل محمد علی تالپور او فرزانه مجید بلوچ د پهنتون زده کوونکو ته د ورکو بلوچانو په موضوع د پښتنو جوابونه هم ورکړل. د پاکستان لپاره د انساني حقوقو کمیشن د سین زنګ مشر اسد اقبال بټوی په سیمینارونو بندیزونه لګول د بیان د ازادۍ په خلاف کار دی او باید هر چاته د خپلې خبرې د کولو موقع ورکړل شي. د نوموړي په وینا د هر ستونزې حل په خبرو اترو کې دی. دا ډول سیمینارونه کول د خبرو اترو برخه ده. په ټوله دنیا کې داسې کیږي چې د متبادل نظر لرونکو ته د خپلې خبرې کولو موقع ورکول کیږي. داسې سیمینارونه جوړول پکار دي، خو زموږ واکمنان دومره ذهني مفلوجه شوي دي چې د خپل مزاج په خلاف یوې خبرې اورېدو ته هم تیار نه دي، چې د دې له وجې ډېرې خرابۍ پیدا شوي دي. د نوموړي په وینا ډېری خلک د خپلو غوښتنو لپاره هرتالونه او احتجاجونه کوي او زیاتره وخت په دغې هرتالونو کې مالی او ځاني زیانونه هم اوړي، خو دغو هرتال کوونکو ته غداران نه ویل کیږي. هغه زیاته کړه که د بلوچو په ګډون هر څوک د خپلو غوښتنو د منلو لپاره سیمینارونه کوي، په کار ده چې هر چاته د خپلې خبرې د کولو لپاره پوره پوره موقع ورکړل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. نن د استرالیا د بهرنیو چارو وزیره د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د خپل دورې په لومړۍ ورځ هغې د پاکستان د وزیر اعظم د مشیر او د داخله چارو د مرکزي وزیر سره هم ملاقاتونه کړي دي. په یو غټ خبري کانفرنس کې د هغې وینا وه چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ د ختمولو سره سره په مختلفو شعبو کې د مرستو کولو باندې راضي شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري رابیا اکرم خان نورو.
نن د پاکستان په داخله چارو وزارت کې د استرالیا د خارجه چارو وزیر جولی بیشپ د پاکستان داخله چارو وزیر سره ملاقات کړی دی. د داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په دواړو خصالوکاتو په مختلفو امورو کې خپل منځي تعاون ته وده ورکولو، غیر قانوني توګه باندې د پیسو منتقلې، د وسلوالو مالی مرستې ودرول او د انساني سمګلینګ مخنیوي سره سره د خطې په صورت حل خبرې اترې کړي دي. د داخله چارو وزارت خبر پاڼه د داخله چارو وزیر د خولې لیکي چې پاکستان ترهګرۍ خلاف جنگ کې اون کولو او سیکیورټی ادارو ته تربیت ورکولو په اړه د استرالیا د مدد ساینه کوي. په دې موقع دواړو مشرانو سیکیورټی تعاون او استخباراتي تعاون د جاري ساتلو هم څرګندونه وکړه. د دې نه مخکې د استرالیا د خارجه چارو وزیر د پاکستان وزیر اعظم د کامی سلامتیا او د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سره هم ملاقات کړی وو. د ملاقات نه پس مشترکه خبری کانفرنس ته سرتاج عزیز وینا و چې پاکستان او استرالیا د ترهګرۍ خاتمې لپاره په یو ځای د کار کولو اتفاق کړی دی. د په وینا چې دواړه ملکونه به په مختلفو شعبو کې تعاون ته ورکوي. دیوای
پاکستان ډیر زیات د استرالیا د ترقیاتی پروګرام ستاینه کوي. پاکستان په زراعت، لایف سټاک او د اوبو د وسایلو انتظام په شوبو کې استرالیا سره تعاون زیاتول غواړي او غواړو چې ترهګرۍ په خاتمه کې خپل کومک جاری وساتو.
په دې موقع د استرالیا د خارجه چارو وزیر جولی بیشپ وینا وه چې استرالیا پاکستان ته خصوصي اهمیت ورکوي. د دې په وینا چې سرتاج عزیز سره په مختلفو امورو تعمیري خبرې اترې وشوې. د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې نوموړي زیاته کړه دا وایي ترهګرۍ یو نمایه سیکیورټي خطر ده د استرالیا لپاره هم او پاکستان لپاره هم، او په دې لړ کې زیات نه زیات تعاون، معلومات شریکول او د یو بل کومک کول ډیر مهم دي. ما سرتاج عزیز ته یاد کړل چې په سیډنی کې د جون په میاشت کې استرالیا د ترهګرۍ مخنیوي په اړه د یو اجلاس په مشري کوي او په دې کې به موږ د ترهګرۍ او انتها پسندۍ مخنیوي په اړه خبرې اترې کوو. جولی بیشپ خپلو خبرو کې زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف ته یې د استرالیا د دورې دعوت هم ورکړی دی. یادې دي چې د استرالیا د خارجه چارو وزیر نن سهار د پاکستان په دوه ورځني سفر را رسیدلی وه. نوموړي به د ایجنډې مطابق د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات نه علاوه د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال او د پنجاب صوبي وزیر اعلی سره به ملاقات کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی په کلیوالو سیمو کې د جرګې نظام د افسوس وړ دی او دا چې د ماشومانو حقونو ته د پیښو ستونزو د مخنیوي لپاره به د وفاق او صوبو په کچه ټولې اسانتیاوې کارولی شي. دا خبرې هغه په اسلام آباد ایوانی صدر کې د نهې په مخام ناوخته د وفاقي متصب د ماشومانو لپاره د کامی کمیټې د پلاوي سره د خبرو په وخت کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی ایسوسییټډ پریس او پاکستان په وینا صدر ممنون حسین ویلي دي چې پاکستان کې ماشومان له ډېرو چیلنجونو سره مخ دي او د دوی د ستونزو هواري لپاره د دوی سره وسایل ډېر محدود دي. د نوموړي په وینا چې په کلیوالو سیمو کې خلک د جرګو پریکړې مني کوم چې د افسوس وړ دي، خو جرګې د ولس مسلې نشي حل کولی او دا یوه غیر قانوني لار ده او دوی د فیصلو کولو اختیار هم نه لري. د قبیلي سیمو په وضع خپلو خبرو کې صدر وویل چې فاټک کې مور او پلار ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي، کوم چې د فکر وړ خبره ده. نو باید چې کمیټې په دې معامله د پوهانو او عالمانو رای واخلي او بیا خپل سفارشات تیار کړي. کله چې مشال ریډیو په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د نړیوالې ادارې سیو دی چلډرن یو چارواکي ارشد محمود نه تپوس وکړو، نو هغه وی
داسې سیکټر نشته د بدترین نه بدترین اقسام چې کوم د لیبر دی په هغه کې ماشومان کار کوي، لکه مثلا په بټو کې ماشومان کار کوي. د ماشومان بارے کې چې کوم قوانین دي، چې کوم د تعلیم خبره ده، مثال په تور باندې بیا بجټری ایډوکیشن دي، لکه دا لپاره په بجټ کې فنډس کې خودل دي چې را ماشومان چې کوم دینو هغه د دې مسلو نه بچ کړي شي. صوبایي حکومتونه په دې سلسله کې قانون سازی کوي او بجټری ایډوکیشن بکري فنډس په دې لپاره مختص کوي چې تعلیم په صوبه کې عام کړي شي. زما په خیال دغه یو لار ده چې دا غي په ذریعہ باندې موږ د ماشومان چې دینو دا په دې کم عمرونو کې د مشکت نه بچ کولی شو.
کله چې مشال ریډیو په پیښور کې د لیکوال او پوهان ډاکټر یاسین اقبال یوسفزینا په پښتنو سیمو کې د جرګې په نظام او د دې د فیصلو په حق لاو پوښتل، نو هغه وویل چې جرګه نظام یو ډیر غوره نظام دی او په دې کې هر چاته انصاف په وخت میلاویږي. نوموړي زیاته کړه
جرګه چې په هر لحاظ باندې یونیک ده، زمونږ ټرایبل بیلټ کې چې دی نو د جرګې په بنیاد باندې به فیصلې کېدي او هغه به ډېرې کامیابې وي، هلته به مثالي امن و. دې کې درته زه بله اهمه خبره وکړم چې په برطانیه کې کوم جیوری ده، نو هغه جیوری کې ټول د لا کوالیفایډ خلک نه بلکې د معاشري ریلایبل خلک په هغه کې ناست دي. نو قانوني چاره جوړی چې کوم وشي فیصله بیا د جیوری په میجارټي باندې کوي چې هغه د معاشري نه راټول شوي خلک دي. جرګه چې د بنیادي نه د دقه سیزون نه راوتې ده، نو یو خوا دې کې د جمهوریت هم پوره قدر وشو، بل خوا پکې د انصاف هم پوره خیال وساتلی شو.
د تجزیه کارانو په وینا چې جرګه نظام یو ښه او غوره نظام دی او د دې په ذریعه ځینې وخت په سمدستي توګه انصاف هم ترلاسه شي، خو که دې ته حکومتي سرپرستی ورکړل شي نو دا به نور هم ښه کردار ولوبوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د هنګو په توخسرای کیمپ کې میشت او رګزو متاثرین بیا غوښتنه کوي چې په کیمپ کې ورته د اوسېدو لپاره زر تر زره نوې خیمې ورکړل شي. د دوی په خبره په کومو خیمو کې چې دوی اوسېږي هغه اوس بارانونه شلولي دي او د اوسېدلو قابل نه دي پاتې شوي. په دې اړه نور تفصیل د طارق او رګزی نه.
د هنګو په توخ سرای کیمپ کې میش متاثرین غوښتنه کوي چې په کیمپ کې ورته د اوسېدو لپاره زر تر زره نوې خیمې ورکړل شي. متاثرین وایي چې په کومو خیمو کې دوی اوسېږي هغه برنونو شلولې دي او د اوسېدو قابل نه دي. ستوري خیل په نامه یو متاثره کس مشال لډیو ته وویل مخکې به د دوی ډېر خیال ساتلی کېدو او ورته خیمې به وخت په وخت نوې کېدې، خو اوس ډېر وخت وشو چې خیمې زړې شوې دي او نوې خیمې ورته نه دي میلاو شوي. یاد ادبی شي د هنګو په توخ سرای کیمپ کې زیاتره د اورګزو نه راغلي کډوال اوسېږي. قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې د ریکارډ تر مخه په کیمپ کې میش د نامنه او لقبله به کوره شو. کورنیو شمیره شاوخوا 1200 ده چې په دې کې زیاتره شمیره د زنانه او ماشومانو ده. په کیمپ کې میش یو بل متاثره کس مشال لډیو ته وویل خیمه ورسته شوې ده او په بادو باران کې ورته ډېر تکلیف وي.
خبر چلے گی
قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې چارواکو سره زموږ هڅې د ناکاما کېدو وروسته د توخس رای کې متاثرینو د دغې ستونزې په اړه مې د هنګو مرستیال کمشنر غفور شاه سره خبرې وکړې، نو هغه مشال لوډیو ته وویل چې په کیمپ کې میش د کډوالو د ستونزو خیال به ساتل کېږي. واضح دی چې په اورغزو کې د 2010 کال راهیسې د وسلوالو ډلو په ضد پوځي عملیات روان دي. د سیمې خلک د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ډېر ځپل شوي دي او هنګو، کوهاټ، پېښور او د ملک په داسې نورو برخو کې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې یو شمیر امیدواران بیا په خپلو انتخابي نښو نه دي خوشحاله. ډیر وایي چې دوی ته یې په لاس ډبری وږي او دا شان نور انتخابي نښې ورکړي چې دوی پرې نه دي خوشحاله او د بدلولو غوښتنه کوي. دغه انتخابات د مئی په 1 نیټه په پښتونخوا صوبه کې کیږي. تفصیل د زلان یوسف زینه.
په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په 1 نیټه د بلدیاتي ټاکنو امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکړې شوې. د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر ته د زرګونو په حساب امیدواران را روان ول او په دیوال لګېدلې فهرستونو کې خپل خپل انتخابي نښې کتلې، خو ځینې امیدواران د الیکشن کمیشن لخوا له ټاکلې شوې انتخابي نښو خوشاله نه دي.
زما جی رحمان الدین نوم دی، زه محله حسین آباد آسن گڑی کې اوسېږم. جی ما له خپل لاس نشان را کړی دی. دا یاره جی ما تخکاری مونږ د پاکستان کې نور نشانونه نه جوړی دا په لاس او دا ډبرې او دا شینه راوستې دي. جی نو زما په خیال چې څه نشانات نه دي. جی ولې چې نشانونه خو ډېر دي، پکار دوی له دا و چې ښه نشان دوی راوستلې وي که نه. جی
د بلدیاتي ټاکنو امیدواران او د هغوی ملګري په ډیپټي کمشنر دفتر کې دننه او بهر په ډلو کې ولاړ ول. چا په خو انتخابي نښو ترلاسه کېدو د خوشحالۍ باسونه کول او بیا چا پکې په ځینې انتخابي نښو خفګان او خنداګانې کولې. یو امیدوار چې انتخابي نښه ورته وږې ورکړې شوې ده، مشال رډیو ته وویل چې د نښې د بدلون لپاره یې درخواست ورکړی دی او که نښه یې بدله نه شوه نو په ټاکنو کې به برخه وانخلي.
زما نوم خالد خان اکاخیل دی او زه د جنرل سیټ دپاره ولاړ یم. ما ته پکې وږې ملو شوی دی. وږې څه شي؟ دا بالکل غلط نشانات دي. پکار دی چې کم ځای کې اوسېږو هغه رقم اوس هم نشانات خو ډېر وو، خو پکار دی چې دا راته چینج کړی وای نو زه بایکاټ کوم. دې شنو
د پېښور څخه د بلدیاتي ټاکنو یو بل امیدوار چې لا انتخابي نښه ورته نه و ورکړې شوې وای چې ښې نښې لپاره دعاګانې کوي او دا چې که ښه نښه ورته ورنکړې شوه نو له ټاکنو څخه به بایکاټ وکړي.
زما نوم دی جی شوکت اقبال، زه د یو سي 26 نیم جنرل کونسلرۍ ته ولاړ یم. چې دی ګلان پکې راوستې وې، نورې پرندې راوستې وې، موټر سایکل یې راوستې وې، موټر یې راوستې وې، نو داسې شی شو ګوپی ګل شو، ستنه شوه، پلاس شو، داسې مولای شوه، ډبرای شوه. جدا خو ډېره ناجایزه ده.
په انتخابي نښو کې جانماز، تسبیح، پاکې، ټوپۍ او ایمبولینس او یو څو نورې داسې نښې چې په ترلاسه کېدو یې امیدواران خوشحاله دي او له نښو خپه امیدواران هم د دغه ډول انتخابي نښو غوښتنه کوي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
تاسو مشال رډیو ته غوږ اوریدونکو، د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي یوه غیر سرکاري اداره وایي په پاکستان د نړۍ په هغو درو خطرناکو هیوادونو کې شمارل شوی چرته چې د ښځو د حقونو خیال نه ساتل کیږي. په دغه هیواد کې 80% ښځې داسې هم دي چې په سنه سره طریقه د کورنۍ زور زیاتې ښکار دي او د وخت تیرېدو سره سره په دغه تشدد کې زیاتوالی راځي. په دې اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
پېښور کې په زنانو باندې د زور زیاتی ختمولو په لړ کې د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ او یو غیر سرکاري تنظیم وایو ټریبن چې په زنانو د تشدد د خاتمې لپاره په پاکستان کې کار کوي یو غونډه وشوه. د دغه غیر سرکاري تنظیم مشر عمر افتاب وینا وه چې پاکستان په نړۍ کې هغه دریم خطرناک ترین ملک دی چېرته چې په زنانو ډېر تشدد کیږي.
ہمارے ہاں ایک سٹڈی کہ یہ بتاتی ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں
مونږه مطالعه کړی ده. د هغه تر مخه تیرو دریو کالو کې په زنانو زور زیاتی کیسونو کې 25% په ټول پاکستان کې زیاتوالی شوی دی او دغه کې ډېر خطرناک کیسونه مخه تراغلی دی چې پکې زنانو سره اجتماعي زیادتی کول داغې نه پس داغوی وجل دغه شن په زنانو د تیزاب اړولو رپورټونه اوس هم ډیر زیات دي او پاکستان په هغې دریو خطرناک ترینو ملکونو کې دی چېرته چې د زنانو د حقونو ډیره غټه ستونزه ده او خوشه 80% زنانه په ټول پاکستان کې داسې دي چې په څه نه څه طریقه د کورنۍ زور زیاتی ښکار کیږي. دا زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم اورت فاونډیشن په پېښور کې مشره شبینه ایاز وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت او دغه رنګ څلور واړه صوبایي حکومتونو د زنانو د تحفظ لپاره او په دوی د تشدد خاتمې لپاره ډیر قانونه جوړ کړي دي او هغه ډیر ښه هم دي، ولې په هغې باندې عمل درآمد نشته دی او هم د دغې عمل درآمد نه کېدو له وجې په زنانو د تشدد پیښو کې زیاتوالی کېږي نه چې کمی.
ډېر لس کالو کې کافي زیات چې کم دی د زنانو دپاره لیجسلیشن شوی دی او داسې لیجسلیشن راغلی دی چې کم د زنانو لپاره ښه دی. لاس جوړول یو خبره دی او لاس باندې امپلیمنټیشن چې کم دی په هغې زموږ ډېر لوی پریزرویشن دی چې لاس جوړېږي خو چې امپلیمنټیشن نه وي نو بیا د هغې څه فائده نه وي د کتابونو کې پاتې شي. او امپلیمنټیشن دپاره پکار دا دی چې کم ادارې دي چې پولیس دی عدالت دی نو هغې دپاره ډېر ضروري چې پولیس ته پته وي، دې نه علاوه د ججز ته هم د لایرز ته هم او عام سطح باندې هم ډېر
د پام وړ ده. دغه غونډه کې ګډون کوونکو د مرکزي او څلور واړو صوبایي حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې څومره هم د زنانو د تحفظ او په دوی باندې د زور زیاتی ختمولو لپاره قانونونه جوړ شوي دي په هغې د عمل درآمد یقیني کړي او دا رنګ په دغې قانونو کې چې څومره هم کمی دي هغه دې لرې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ اورېدونکو د مازیګر 5:30 شوي دي. لنډ خبرونه د انیس اجمل لاورو.
نن په کوټه کې د کاشر او گوادر د تجارتي لارې د مبینه اړولو پر ضد د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه اړتال کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبي مشر اظهر خان اچکسي نن مشال ریډیو ته وویل چې د صوبي ګوندونو تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبرې د پاکستان د دورې پر مهال کړي. د مالدیپ پولیس مشر عبدالله یامین عبدالقیوم د پاکستان په دوره زنی دوره اسلام آباد ته رسیدلې. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به دې ته نور نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. نو سردار مهتاب عباسی دا څرګندونې تېر ورځ په مومندو ایجنسۍ کې کړې دي. د کابل یو عدالت د فرخندی په وژنه کې د تورونو کسانو له ډلې څخه څلورو تنو ته پانسي ورکړه. د کابل د یو عدالت مشر صفي الله مجددي نن د یادې محکمې د اعلانولو پر مهال ویل چې د یادې قضیې 13 نور کسان د اسنادو د نشتوالي له امله پرېښودل شوي او 8 نور تنو ته یې د 1400 کالونو د قید سزا واوروله. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره ځینې کاندیدان په انتخاباتي نښو خوشحاله نه دي. د پېښور مرستیال کمیشنر په دفتر کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدوارو ته نن او پرون انتخاباتي نښې ورکړل شوې. د اوکراین پوسټ نن ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 سرتېري وژل شوي او 12 زخمیان شوي دي. دا خبرونه د هیواد په ختیځ کې د نورو جګړو کې دورسته ورکړل شوي دي. او اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې د مې په 12مه بیا په آسټریا کې پیل شي. او د ممبئی لخوا راغلي رپورټونه وایي چې د هند فلمي ستوري سلمان خان ته د یو تن د وژلو په تور سزا واورل شوه. د ممبئی عدالت نن سلمان خان ته د 15 کالونو د قید سزا واوروله.
لنډ خبرونه مو د انیسا اجمل نه اورېده. اوس هم د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې سراج زهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل اداري کلی کې چې الیکشن ټریبونل په لاهور کې د قومي اسمبلی حلقه 125 کې د انتخابي وزرداري په فیصله او رولو د ریلوی د وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق ټاکنه کلدم وګرځوله او حکم یې ورکړ چې په دوه میاشتو کې د نن دې دوباره انتخابات وکړل شي. د اداري په وینا چې لدې داسې ښکاري چې د پاکستان په انتخابي نظام کې یو شمېر خامې دي او هغه لري کول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی. اداري فلند لیکي چې د دې سربېره دا علاقه یو جوډیشل کمیشن د کال 2013 عام ټول ټاکنو کې د منظمې درغلي پلټنې کوي. نو په کار دي چې جوډیشل کمیشن زر تر زره ولست هر سخ کار کړی. دریا اخر کې وایي وخت راغلی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په دایره کار او په اختیاراتو کې هم اصلاحات وکړل شي او د ووټونو نظام دی غوره او بایومیټرک جوړ کړل شي او دا څه دومره ګران کار هم نه دی او که دې ته په سنجیدګۍ سره وکتل شي او داسې وکړل شو نو د دې سره به جمهوریت ته ګټه ترلاسه شي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشر کورسپاڼه خپلې ادارې د پولیو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره یو شمېر کمپاینونه چلولی شوي دي او په دې باندې په کروڑونو روپۍ خرچ کړل شوي دي او د دې سره سره یو شمېر پولیو ورکران وجلې او جوبل شوي هم دي خو پولیو د ختمېدو نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي د دې صورتحال نه که یو طرف ته د پاکستانی ماشومانو راتلونکی غیر محفوظ دی نو بل پلو عالمي ادارو په پاکستانیانو باندې د سفري بندیزونو لګولو فیصله کړې ده د کومې نقصان چې به ارومرو د پاکستان اولس ته رسي. ادارې زیاتوي داسې ښکاري زموږ حکمرانان د پولیو نه ماتې خوړلې دی او لاس په لاس ناست دي. ادارې اخر کې وایي باید چې په داسې صورتحال کې د خیبر پختونخوا حکومت د پولیو د خاتمې لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره دې په پېښور او نورو ښارونو کې د نالو په صفایي او د پاکو اوبو د پراهمۍ لپاره بندوبست وکړي ځکه چې پولیو هم د دې نالو او ګندګۍ نه راپیدا کیږي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغان حکومت او سفالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه لیکي چې په دې غیر رسمي خبرو کې د یو څه پرمختګ رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا فرانس پریس خبري اجانس په یو رپورټ کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د رپورټ په لیکنه نوموړی به هلته له چینایي چارواکو سره تفصیلي خبرې کوي. پوریوال کاکړ د دې مقالو مهمې برخې وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ دوی ورځنۍ غیر رسمي خبرې اترې ترسره سوي دي چې په یو شمېر برخو کې د پرمختګ څرک پکې لیدل سوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د دې خبرو اترو د تابعیا کوونکو لخوا خپاره سوي لنډیز ته په کتو سره داسې ښکاري چې له ډېرې مودې راهیسې د روغې جوړې د ولاړو مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لور پرمختګ سوی دی. مقاله لیکي طالبانو داسې اشاره ورکړې ده چې ګواکې دوی شای د دې غوښتنې پرېښېدو ته تیار سي چې د روغې جوړې د خبرو تر پیلېدو وړاندې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لوړ پوړي چارواکي شریک وو خو ټولو پر دې خبره زور اچوي چې ګواکې دا خبرې د اشخاصو ترمنځ دي او هر یو چې دلته څه وایي هغه یې خپل نظر دی. ورځپاڼې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلي چې امن تش په خبرو اترو نسي راتلای بلکې د دې لپاره شو ارادو ته اړتیا ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان طالبانو په دې بیان کې په راتلونکي کې د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول هم رد سوی دی. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په یو رپورټ کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د رپورټ په لیکنه وزیر اعظم نریندر مودي به په دې درې ورځني رسمي سفر کې د چین له لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. اجانس لیکي چې نریندر مودي به د سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو د پولې پر شخړه او په سیمه کې د چین پر زیاتېدونکي نفوذ خبرې اترې وکړي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي چین ته دا تګ د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې کوي او له چین وروسته به جنوبي کوریا او منګولیا ته هم ځي. فرانس پریس خبري اجانس لیکي چې د چین او هند ترمنځ له هغه وخت راهیسې د باور کمی دی چې دې هیوادونو په 1918 کال کې جګړه سره کړې وه. دا جګړه د هند د شمال ختیځ ایالت اروناچل پردیش پر سر سوي وه د کوم چې ځینې سیمې چین د جنوبي تبت په نامه د ځان بولي. اجانس لیکي چین د هند له روایتي حریف پاکستان سره کلکه ملګرتیا ساتلې ده او هم یې پر نورو آسیایي هیوادونو زیاتېدونکي نفوذ هند پریشانه کړی دی. د اجانس په لیکنه چین د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال او یا ارب ډالر تجارت کیږي. اجانس په پای کې لیکي چې وزیر اعظم نریندر مودي باید د چین تجارتي بازار ته د لا پراخ رسد غوښتنه وکړي. هغه ځکه چې دواړو هیوادونو هوډ ښودلی چې سږ کال به خپل منځي تجارت سل ارب ډالرو ته رسوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي د قبایلي سیمو د وروسته پاتې کیدلو په موضوع یې لیکل کړي دي او زیاتوي چې د قبایلو د مسلو هغلته د اصلاحاتو معرفي کولو په تشو تورو خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هواریدای شي. د لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچان اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د قبایلي سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستاني ریاست بې غوري د دې سبب شوي چې وسلوالې ډلې هغو سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي. د پاکستان ریاست خپل دغه کوتاهي هله ومنله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړې. دا مهال په قبایلي سیمو کې د آئینی، قانوني، سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا ګورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و، تېره اونۍ یې حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل. له دغو سفارشاتو څخه مهم هغه دا دي: د آئینی اصلاحاتو لپاره د یوه بل کمیشن جوړول، د فرنټیر ټریبونل د غړو شمیر له دریو څخه څلورو ته زیاتول، په هر یو ایجنسۍ او نیمه قبایلي سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول، او د یوه ګورنر کونسل جوړول چې د ایجنسیو د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري. په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوي دي چې وایي په قبایلي سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د له منځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي. لیکنه د پاکستاني آئین د 224 مادې په حواله وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغې چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنکړي دا رای کار یې قبایلي سیمو ته نشي غځېدی. دغه راز د قبایلي سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینې هڅې ونه شي، د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه ونه لري.
مشال ریډیو ته غوږ یې اوس هم د قبایلي سیمو په اړه راځو. یو بل رپورټ ته په دې وروستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل شوو وړاندیزونو کې ویل شوي چې کېدای شي اف سی آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل شي او هیڅ بدلون په کې ونه کړل شي. بلخوا قبایلي ولسوایي که د اف سی آر په اړه د فاټا د اصلاحاتي کمیشن د وړاندیز ومنل شو نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت شي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل لاورو.
د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پخانی چیف سیکرټري اعجاز قریشي ویلي دي د قبایلي سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره یې د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سی آر قانون، ځایي حکومتي نظام فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او دغسې د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره موږ اګری کوله، هغه موږ دوی ته واچولې دي. هغه کې لوکل ګورنمنټ چې کوم سیستم فیچرز وو هغه موږ دوی ته کړي دي، چې ایجنسی کونسل فورم جوړول پکار دی، د سنسس پکار دی، او دینه پس الیکشن ضروری دی. دوی کې موږ دا سجست کړی دي چې سوره چک پوسټونه دي دا به ایجنسی کونسل لاندې راشي، چې سوره پیسې کلکټ کیږي، دا یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کے شامل جمع شی فاتح ٹریبیونل چلے سٹیٹس اور ریکروٹمنٹ چلے ہائی کورٹ پشان اور ریٹائرڈ ہائی کورٹ ججان بھی دامن آئے کے تجویز کر دی تھی کہ چا سر زیادہ ہے اسی فورن چلے آگا اپیل اور چلے آئی کا ریلیف ملا رہی دی.
بلخواد اپریل پر دیر شما دا ایکسپریس ٹریبیون رسپانے پر یو اداریہ کی ہم راغلی دی چی بدی رستے ہو کی پفاٹا سیکیٹریٹ کی دفاٹا اصلاحاتی کمیشن لخوا یو مسویدہ وڑان لکل شوی چی پکی ویل شوی کہ دیشی پفاٹا کے ایف سی آر قانون نور هم د لسو کالونو لپاره پر ځای وساتل شي. د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادی یو غړی عبدالکریم محسود وایي که ایف سی آر قانون کې پراتلونکو نستې کالونو کې اصلاحات ونکړل شو نو دا به د سیمې د ترقې مخه نیول وي.
خو زه نه پوهېږم چې دوی وایي چې لس کاله پر به په اختیار کې د اصلاحات یا ترمیمات بند وي. دا خو غیر قانوني غیر آئینی خبره ده، ځکه چې دا دوی د آئین لاندې هم دا څه نشي کړی چې په یو قانون باندې غیر قبایل خلق څه بندیز ولګوي. البته که قبایلو دا ویلي وایي چې چونکې قبایلو کې مسئلې دي شورش دی او په دې وجه باندې مونږ لس کاله چې کوم ځای لږ اصلاحات او ترمیمات نه کوو، نو بیا څه اصل دلیل دا خبره اخیسته.
بلخوا د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي، د سوات مثال ورکولو سره وایي په فاټا کې په فوري توګه د اف سی آر قانون ختمولو سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به یې ډېرې خرابې وي.
ایف سی آر فوری طور ختمول کمپلیکیشن جوړیږي. سوات کې هم داسې یو دم ریگولیشن چې ختم شو نو هغې نه پس یو ویکیوم راغی، او ویکیوم نه پس بیا سره پاتې ویل چې شریعت غواړو کله ویل چې رواج غواړو. پکار دا دی چې گریجولی پاکستان لا ایکسنٹ کی نو هغې سره بدائی چې دا خلکو هغه مائنډ سیٹ چې دی هغه تبدیل شي او ایکسپٹنس سیٹل دی لا چې دی هغه بدی ایکسپٹ کی.
خلافاټا سره تعلق لرونکي کارپو ایاس وزیر وایي تر څو چې قبایلی سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی، تر هغې د نورو خلکو لخوا د فاټا د ترقۍ لپاره وړاندې کړل شوي وړاندیزونه نشي عملي کېدی.
نو د اف پی آر نام زموږ زړه سیم دی، او په دیارلس کالو کې په فاټا کې هر هغه څه وشول چې فاټا خلکو ته سوچ هم نشه کولی. څو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړې، نور خلک د فاټا د پاره فیصلې کوي، دا په کومه دنیا کې چا کړي دي؟ د فاټا خلکو نه تپوس څوک نه کوي، او کمیشن ورته جوړ کړي چې ته فیصلې وکړه. هغو خلکو ته پرېږده چې په چا دا څه به راځي.
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستیو ورځو کې هم په پېښور کې د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې یو غونډه شوې وه چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل، ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نور هم په شا کوي او په اف سی آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي. دا مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د امریکا په فارن پالیسي مجله کې د یمن پر ضد د سعودي عرب په پوځي اتحاد کې د پاکستان د نه شاملېدو پر موضوع مقاله خپره شوې. لیکوال وایي پاکستان نه غواړي د ایران او سعودي عرب په جګړه کې مخامخ ځان ښکېر کړي. تفصیل له عبدالحی کاکړ ناورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکوال ماروین جی ونبم لیکي د پاکستانی پارلمان لخوا د یمن پر ضد د سعودي پوځي اتحاد کې د پاکستان د ګډون خواست ردول ځخه د ریاض او اسلام آباد د اړیکو اندازه لګول کېدلای سي. د وایي له 2018 کال راهیسې پاکستانی فوج د سعودي عرب د خوندیتوب لیوالتیا ښکاره کړې ده، او خپل ریاض هم په هر مالی بحران کې د دې هیواد مرسته کړې ده. خو لیکوال وایي دا چې سعودي عربستان ځینې خلیجي هیوادونه را یو ځای کړل او په سیمه کې د ایران د ممکنه نفوذ د مخنیوي لپاره د یمن حوثي اغیانو پر ضد یې پوځي کاروایي شروع کړه، خو پاکستان په دغه جګړه کې له سعودي عرب سره په عملي توګه درېدو څخه ډډه وکړه. د ده په خبره پاکستان وار له مخه له افغانستان او هند سره پر پولو مشکلات لري، نو نه غواړي د سعودي عرب په صف کې له درېدو سره ایران ناراضه کړي او له دې هیواد سره پرپوله هم ځانته جنجال جوړ کړي. بل دا چې خپل ایران او پاکستان په خپلو ملکونو کې د بلوچستانو د ځپلو مشترکه ګټې هم سره لري. د لیکوال په خبره د دې ترڅنګ پاکستان توانایي ته اړتیا لري او دا ضرورت ایران پوره کولای شي چې ورسره د امریکا او سعودي عرب د اختلاف باوجود د ګیس پایپ لاین تړون لاسلیک کړي. د لیکوال په وینا هم دغو خبرو ته په پام سره پاکستان د یمن په جګړه کې د بېطرفه پاتې کېدو پریکړه وکړه، خو د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې د توازن ساتلو په خاطر اسلام آباد ریاض ته په جوهري سرګلولو او ټیکنالوژي ورکولو کې مرسته کولای سي، یا بیا سعودي عرب ته دا ډاډ ورکولای سي که چرته ایران ورباندې حمله وکړي نو اسلام آباد د ځوابي اقدام په توګه ریاض د خپلې جوهري چترې لاندې خوندي کولای سي. خو د مقالې په وینا د پاکستان د جوهري وسلو د خورولو پخواني ریکارډ ته که وکتل سي نو دغه هیواد نسي کولای سعودي عربستان ته جوهري وسلې ورکړي.
په خیبر پختونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلي د کونسل په سطح د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکۍ یو شمېر ځوانان ووټونو ته ولاړ دي. دا چې په دې اړه ځوانان څه وایي او د دغه چوکۍ به د منتخب شوي کس سره څومره واک اختیار وي، تفصیل په دې رپورټ کې. په خیبر پختونخوا کې د مئی په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمېر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوخار نه ضلع ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نېشنل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف ځکه وکړه چې دا وښایي دوی ځوانان په دغه عمل کې له پامه نه دي غورځولي، خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت باره کې خو خاص سیستم نشته، لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړی. یوت باره کې صرف دومره دی چې عمران خپلې پارټۍ کې چې کوم د سره یوت سلکان ولاړ دي که نه، چې دوی پرې صرف خوشحالي چې هغه د یوت یو برخه وکړه. نور بیا عملي سطح باندې د دې هېڅ کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب، د ترقۍ په حساب، کوم د یو قوم کلي که نه، په هغه لیول د دې سم نشته. یو جرنل شو، جرنل چې شو، یو کسان شو، یو یوت دپاره بس دوی ته مخکې خپل بیا دوی ته مخکې خپل یو کس لم دي دا کردار نه معلوم چې زه به څه کوم که نه، لکه د سره ټول ینګ
د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي، خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلي او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي:
پارټیسپیشن خو په دیم ډیر زیات کم دی. یو خو دا شی دی دومره زر هغه کنه دی کې هغه سي هغه خلکو ته ځای ملو نو شي چې خلک پکې خپل فرقي سره یو ځان کوي، چې بل دا چې خزي غریبانه نه پدی پوي نه دی. پدی کې خو زیات تر هلکی و تاسو ګوره چې تل بخزي دی نه.
د مردان ضلع د یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
زما په اړه کې دا چې ماته د څوک خدمت وکړي او چې یاره د خدمت والو کوزي او زه هم ځلې ولا پټو سره وګم او خپل راته زور نشته چې په خپل ویلو وکړم. نو زه هم چې تعلیم پوزه خپله دا ده چې زه هم چې انشاءالله تعالی په تعلیم په باره کې سمنډه یې کوله یک نمبر کوم. یو شوه دویمه ده چې نشنا ادیکارو کې تصدیق مزدیک دا خبرې دي دا زموږ ځکه زیات تر مسله ده فارم ویل ته ورکي یو وسه چې ګرځي یو قسم ولې ساین نه کوي نه ولې څوک. زه هم چې دویم نمبر زما دا خبره شوه او دریم دا چې کوم دا پنده کوم پیسې دې زکات دا ځین چې دا زیات تر زه خپل دغه تر وړم چې د خلکو په مینه ورکوم او د خلکو د څه تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وایي په خیبر پختونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د یو لکو زیات درخواستونه ترلاسه شوي دي چې پکې ښځې او ځوانان هم شامل دي.
یو لاک درې زره پنځه سوه دوه درخواستونه جمع شوي دي. په دې کې لس زره چې دي نو هغه ریجکټ شوي دي. اوس 93,231 درخواستونه اوس صاحبان کار روان دي. دا د ښځو تعداد هم تر نه دی راغلی. اوس دا فکر راځي او دا یو لاک چې کم کسان دي نو د دې نه تاسو نظر غواړی چې دا
د خیبر پختونخوا د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په هر ویلج کونسل کې د لسو نه تر پنځلسو پورې امیدواران کېدلی شي چې پکې به جنرل سیټس د پنځو نه تر لسو پورې د آبادۍ په بنیاد وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي. رازیوبل رپورت ته د بره مومندو د غلنۍ اوسیدونکو خان زیب د مقابله امتحان د سیاسس په خ نمبر پاس کړي او د پولیسو په محکمه کې ټاکل شوی. دا غ سره د مشال ریډیو خبريال شانواز ترغزي خبري کړي.
د بره مومندو ایجنسی د غلنۍ اوسیدونکو خان زیب چې په پاکستان کې د لوړو نوکریانو لپاره د مقابله امتحان سنٹرل سپیریئر سروسز یعنی د سی سیس په امتحان کې په 315 تنانو کې 35 نمبر راغلی دی. د حکومت لخوا د پولیسو د محکمې لوی افسر ټاکل شوی چې دا سات به په لاهور پنجاب کې تربیت لزی او وروسته به بیا په اسلام آباد کې خصوصي د پولیسو تربیت کوي. د خانزی پلار په غلنۍ کې په یو اسکول کې کلاس 4 نوکر یعنی د چوکیداری وظیفه ترسره کوي.
پرایمری نه سٹارټ اغوستونه زمونږ اسکول دی. هغه وخت کې د دې چار دیواریم نو په دې سټاف کمې به مو بازی وخت کې مطلب تعلیم طرف ته روجهان امتحانم نو او پټاډ باندې بالکل مونږه ناشته کوله شپږم کې چې ما ایڈمیشن وشو نو هغه وخت کې مطلب دا سیو چې ظاهر خبره ده یو سوشل بیک گراؤنڈ دا سیو مونږه غریبانان غریب فیملی سره تعلق ساتو بیا ما گورنمنٹ کالج پشاور چې کوم دی باغی کې مې داخله وکړه کالو 2002-2003
خان زیب خپل تعلیم په محمود ایجنسی کې تر د لسم جمعات پورې وکړو ولی وروسته پېښور ته لاړ او د لسم جمعات پورې په هغه ځای کې سبق وویلو خو بیا یې واپس په یکون محمود ایجنسی ډگری کالج کې داخله وکړه
دې امتحان ته تقریبا 13000 کسان په پیل ځل باندې دغه وکړه دا پیر شو او باغی کې 439 کسان مطلب یو سلور سو یو کم سلور هغه پاس شو او د انټرویو ریزلټ چې راغلو نو باغی کې 375 کسان دا کوالیفای کو زما پوزیشن اوورال پاکستان زما 63 پوزیشن ده یعنی دریش په تم په فاټا کې مې دویم پوزیشن ده
او خان زیب وای چې د تعلیم شوق زیات وو ګینې نو د تعلیم خرڅونه هم ډیر په مشکله پورا کول
یعنی خاص کر زما چې کله ماسټر وشو د بخوري نو سټین اپ سیاسياتو کې پولیټیکل ساينس کې او هغه وخت ما باندې فاینانشل کرایسس غلی سو پیسو کمیونو بیا ما یو سکول کې دا ټیچنګ شروع کو پشاور ماډل سکول چرسد د برانچ کې او هغه دې دوران کې ما چې کوم دې اپلای کوله ټیسټونه باندې ور کول
د خانزه پوینه چې دا غوي سیم غړی زده او دا سیزم کې هم نشته چې ګنی کاروان دې په وکړي
کورنې روزګار زما پلار په غلنې هایر سیکنډري سکول کې لاس فور او داغه په تنخوا باندې باز مونږه تقریبا میټریک پوری دا د غشو بیا زما ورونه غشو اغي بز سپورټ کولم یعنی مطلب اف سی او بیا دا سه حالات پکې منځ کې رال چې بیا دا غي سپورټ یو سایډ ته شو
په پاکستان کې د سی اس اس امتحانونه تر ټولو لوړ او ښه بلل شي خو خانزیب قبایلی زده کوونکو ته یو پیغام ورکړه چې د ښه ژوند کولو په لار کې هیڅکله د چا کمزورې مالی حیثیت خنډ نشي جوړېدلی او که څوک وغواړي نو ښه ژوند کولی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوریدونکو تیره ورځ د اسلام آباد په نمل یونیورسټۍ کې پښتنو زده کوونکو د پښتو کلچرل شو په نوم د موسیقۍ یو پروګرام جوړ کړی و چې پکې د موسیقۍ سره سره اتڼ هم وړاندې کړل شو په اسلام آباد کې د مشال خبریال احمد الله هم دغه پروګرام ته ورغلی و تفصیلی په دې رپورټ کې
د نه په مازیګر د اسلام آباد په شاه عبداللطیف بیټای حال کې د پښتو کلچرل شو په نوم سره د پښتو د موسیقۍ یو پروګرام ترسره شو چې پکې د یو شمیر پښتنو نه علاوه په اسلام آباد کې میش د ملک د نورو سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو هم ګډون وکړو د دې موسیقۍ پروګرام تابعیت د نمل یونیورسټۍ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره تعلق لرونکو پښتنو طالب علمانو کړی و په پروګرام کې د خوندورې موسیقۍ سره سره اتڼ هم وړاندې کړی شو په پروګرام کې د ګډونوالو وینا وا چې دا رنگ بندارونه تل پښتنو ژوندۍ ساتلي دي او موسیقي او وطنونه د پښتو د کلتور برخه ده د پښتو کلچرل شو تابعیا کوونکی ناصر جمال وینا وا چې د پروګرام مقصد د پښتنو یو ښه عکس نړۍ ته خودل دي
دا د پښتون ثقافت پښتون کلتور پښتون رسم ریواج په ولسر منګت شوې د لکه څنګه تاسو پته دي چې نن سبا پښتون څنګه در بدر دي د دې د رغونډولو لپاره او د دې د حق आवाज بلند کولو لپاره د کلچرل ایونت منګت شوې دي چې پښتانه غونډه یو ځای شي او موږ ته مطلب لکه څنګه خلک په بد نظر ګوري چې پښتانه د شتګر دي موږ د شتګر نه یو مور په هر سیمه کې پورا یو د امن او د خوشحالي پیغام موږ دنیا لا ورکړو
په پروګرام کې د اسلام آباد د یو شمیر یونیورسټو طالب علمانو هم ګډون وکړو د پرېسټن یونیورسټي ایوې طالب علم شمایله مشال ریډیو ته وویل
زه دلته ډېر ښه محسوس کوم لکه دا چې را تخکاری چې اوبرکوټي پاکستان جوړ شوی دی زموږ د پښتون کلچر چې هر څوک خوښي او هر څوک غواړي چې مطلب دې کلچر شو ته راشي موږ ته په دې شي پراؤډ کیږي چې زموږ کلچر دومره ریچ دی زه هم چې داسې کلچر شوز کېدل پکار دي او زموږ کلچر یې سره پروموټ کیږي
د پروګرام مشر میلمه د جمعیت علما اسلام سینیټر روزي خان کاکړ وو نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا قسمه پروګرامونه په حکومتي کچ کې دل پکار دي
دا رنګ پروګرامونه په حکومت سره ته پکار مګر زه و سټوډنټ ته خرج تسین پېښوم چې دوی خپل تعلیم سره سره کم د پښتو د کلچر دی دا موږ د پښتنو د مشرانو کارو چې د کلچر دوندې کې نن برته موږ سټوډنټ کم تعلیم سره د کلچر دوندې کړی دي او لاګه سره نن د یو ورورګلوي دغه اشکاره کوي چې د پښتنو په د کلچر شو کې چې دی د پاکستان څخه کومونه دي چې کم د طالب علمان دي هم موقع پښتنو ورکړه چې تیم مجورونه یا تیم راځي دغه مشت استعمال کې تیم د خپل کلچر پرچا وکي
په پروګرام کې موجودو طالب علمانو لخپلو مشرانو غوښتنه کوله چې نه صرف پر راتلونکو کې دا قسمه پروګرامونو تابعیا وکړي بلکې د سره سره د دوی حوصله افزایی دي هم کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو توغي اوس هم د روانې خبرونې په پای کې او زل بیا د انیس اجمل لن خبر نورو
نن په کوټه کې د کاشر او گوادر د تجارتی لاري د مبینه اړولو پر سید د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه اړتال کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکسی نن مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دې دوه دیګام ملاتړ کړی دی. د آسټریلیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي. د آسټریلیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ دا خبرې نن په پاکستان کې کړې دي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به دې ته نور نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمالې کړي. سردار مهتاب عباسی دا څرګندونې تېره ورځ ممند ایجنسۍ ته د دورې پر مهال کړې دي. د کابل یو عدالت د فرخندی په وژنه کې د تورنو کسانو له ډلې څخه څلورو تنو ته پانسی ورکړه. د کابل د یو عدالت مشر صفي الله مجددي نن د یادې محکمې د اعلانولو پر مهال وویل چې د یادې کسي 13 نور کسان د اسنادو شواهدو د نشتوالي له امله پرېښودل شول او 8 نور ته یې د 1400 کلونو قید سزا ورکړه. خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره ځینې کاندیدان په انتخاباتي نښو خوشاله نه دي. د پېښور مرستیال کمیشنر په دفتر کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدوارانو ته نن او پرون انتخابي نښې ورکړل شوې. د اوکراین پوځ نن ویلي دي چې په تېرو 24 ساعتونو کې 500 سرتېري وژل شوي دي او 2 زخمیان شوي دي. دا خبرونه د هېواد په ختیځ کې د نورو جګړو کې دورستو ورکړل شوي دي. او د ممبئی له خوا راغلي رپورټونه وایي چې د هند فلمي ستوري سلمان خان ته د یو تن د وژلو په تور سزا واورول شوه. نن سلمان خان ته عدالت د 500 کلونو د قید سزا واوروله.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، انیسا اجمل او زموږ تکنیکی همکار جناتن تاسو نه اجازه غواړو. تاسو په همدې سپو اوس ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.